سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کوي. د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه بللې. مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې ویلي د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده. د هند، پاکستان، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو هم غږ وکړ چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګازو په پایپ لاین یا ټاپي کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره طرحه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس راپور ورکوي چې له پاکستان او ایران څخه تر 350 ډیر افغان کورنۍ پرون بیرته افغانستان ته ستنې شوي. د خبر له مخې 355 کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپل خوښه بیرته راستنې شوي. له دې ډلې 90 کورنۍ له پاکستان او 245 له ایران څخه د سپین بولدک او اسلام قلعه له لارو افغانستان ته بیرته تللي. په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي. ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دان روسپانی نن د امنیتي سرچینو په خولو ویل پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینواما او بنو کې نښتې کړې دي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ عسکر او 15 وسلوال حمله کوونکي ووژل، دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان ناارام ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیرا ټي ټي پی او په بلکې بلوچ بلتون مغوښتونکي فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروسته سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. دغه راز ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروسته سیالي کې مخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې د پچی تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې د څلور لوبغاړو په سوري دوی 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 134 منډې وکړای شوې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له انتخاباتو شاوخوا شپږ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه. یو شمېر رای ورکوونکو د جمعې په ورځ په ورجینیا ایالت کې تر اصلي انتخاباتو مخکې خپلې رای صندوقونو ته واچولې. دې ته ورته په مینیسوټا او جنوبي داکوټا کې رای اچول شوې دي. د امریکا د 500 ایالتونو په اکثرو کې تر وخت مخکې رای ورکولو دود شته. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جمهوري پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ له هغو شکونو سره سره چې مخکې څرګند کړي وو د دغه ګوند ملي کمیټې سکال د دې ډول رای اخیستنې هرکلی لا وکړ. خبرونه مو اوریدل. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو داده چې په ایران او پاکستان کې د دغه هیوادونو د ملي سرود د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو نه درېدو او غاڼې نیوکې پارولې دي. ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان څه وایي؟ له هغې ډلې عمر داود ځای د برخی فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیا د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دی له 11 میاشت راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. د فوټسال د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې تمه ده له اوکراین سره مخ شي. ځینې مینهوالې وایي
ګله ته یې ماتې ورکړه او چټی مې لوبه وبایلله، خو ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګور سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په اسرائیلي ځواکونو د لبنان په بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او دمګړی د دغه برید په نتیجه کې یو شمېر د ملکیانو وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د پیښور کې د افغان هنرمندانو په ارتباط هم تاسو رپورټ ورکړ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې اړ شوي دي چې بیا یو وار پیښور ته کډه وکړي.
زیڑ مازی گرے پاپے خبر کرے بیا مو مخامے
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ ډېر عزت مونږ ته راکو خپل وطن کې ډېر خوشاله وو بیتا دا سوچ مونږ اس قلم نه کولو چې مونږ په خبر تا کډوال کیږو بهرات دوه بو سندرو جوړولو ته وراتو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د سر رپورټ مو هم په پاکستان او ایران کې د دغه هیوادونو د ملي سرو د خبرېدو پر مهال د طالب استازیو د نه درېدو په اړه دی چې ګڼې نیوکې راپارولې دي. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه عمل غندلی دی. د طالبانو د حج او اوقاف د وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور په ایران کې د اسلامي یووالي په کانفرنس کې ګډون کړی و چې دغه پیښه وشوه. هغه وروسته بیا د ایران له ملته بښنه هم غوښتې ده. په دې اړه باندې فیروزه عزیزي یو رپورټ لري.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل به احترامي او د ډیپلوماټیکو خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې دغه ملک یا دغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په ډاډ ډېر بدمرمي لري. د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل حق نه سي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې. د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دی. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دی چې تاسې به دا احترام ډېر متقابل وي. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین تحقیق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقۍ د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري. که داسې وي په دې کې اورېدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خپره شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګری دوی ته ورسپارل سوی دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زکرو د برخه د فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتيایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره او پرته له شرطه خوشې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې دا د اندېښنې وړ ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت و
روحی او روغتیایی وضعیت خرابه او مخشوش ده. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکي
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 11 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت رئیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشي کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
له 11 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشي شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښو. هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم تور جزئیات یې نه وو ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبان حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونه ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسکونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډېرې د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولې او بندیان کړي دي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور لا هم بندیان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د جنوبی افریقا د کرکټ له ټیم سره په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د سیریز په اړه باندې چې افغانستان ټیم وګاټه ګڼو افغانانو دغه بریا ستایلې ده. په کور دننه او بهر یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جنوبي افریقا د سیریز ګټل ستایي او وایي خوښ دي چې ملي لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې په خپلو لاسته راوړنو د افغانستان نوم ځلوي. د کرکټ نړیوالې شورا او کرکټ پوهانو هم د افغانستان د ملي ټیم بری ستایلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
The most important important thing is they lead the series by 2-0. It's a three-match series, so it is history. It is the first time.
د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبې تر بری وروسته په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د جنوبي افریقا له پیاوړې لوبډلې د لوبلړۍ ګټه په خپل نوم کړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بری په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو له لوري په پراخه کچه وستایل شو. د کابل ښار اوسیدونکی محمد بشیر وایي د کرکټ ملي ټیم وروستي بری په افغانستان کې ډېر خلک خوشاله کړل.
ډېر خوشحاله یم چې افغانستان میچ وګټې. بیگانه میچ ډېر ښه میچ وه او ډېره ښه لوبه افغانستان وکړه. ډېر خلک په افغانستان کې هم خوشحاله دي د میچ په ګټلو سره او انشاءالله به موږ په آینده کې هم خدای دې کندهغسې میچونه وګټو.
د پروان ولایت اوسیدونکی رحمت الله وایي ویاړي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې دوی ته خوښي ورکوي.
ولا ډېر خوشحاله افتخار کوم په افغانستان باندې. بېشکه بېشکه په دې حالات کې په افغانستان کې ډېر حالات خراب دی او ډېر غټه خوشحالي ده.
د بلخ ولایت وی اوسیدونکو ویسا افغان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې لوبه وګټي نو هغه خوشحالياني به بل خوند لري، ځکه په اوس وخت کې همدا کرکټ دی چې موږ ته خوشحالياني راکوي او د افغانانو په شونډو خندا راولي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره درې ورځنی لوبي لري چې د لړۍ دویمه هغه پرون جمعه د سپتمبر په شلمه په لوی توپیر وګټل او په دې ترتیب دغه لوبلړۍ په خپل نوم کړه. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 13مه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه چې هغه هم افغانستان نسبتا په لوی توپیر وګټله او ټاکل شوې د دغه لړۍ وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 22مه په همدې لوبغالي کې وشي. که څه هم یادې لوبې د افغانستان په کوربهتوب کېږي، خو افغان لوبډله د معیاري لوبغالو د نه موجودیت او امنیتي ستونزو له کبله تر ډېره نړیوالې لوبې په شارجه او د هند په ګریډر نویډا لوبغالي کې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا پخواني ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان، د کرکټ نړیوالو پوهانو او ګڼو نورو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د کرکټ ملي ټیم وروستۍ بری ستایلی او ویلي چې افغان لوبډله اوس دې جوګه شوې چې پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ څارونکي او پوهان له ډلې احمد فرهاد فدایي وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس له هر اړخه په نړۍ کې د یوې پیاوړې لوبډلې په توګه د افغانانو استازولي کوي. له جنوبی افریقا سره د لوبو له دغه لړۍ وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شاهیدی یوې خبري غونډې ته ویلي چې له جنوبی افریقا وروسته به افغان ملي ټیم له بنگلاديش، زیمبابوی او ویست انډیز سره د لوبو لړۍ ولري او هیله یې خود لیوا چې افغان لوبډله په کې ښه وځلیږي.
د فوټسال په اړه هم غږیږو. دا چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن ناوخته د نړیوال جام په سیالیو کې د اوکراین په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه افغانستان ته ځکه مهمه ده که افغانستان وګټي نو د نړیوال جام حذفي ده ورته سل په سلو کې ووزي، او که په لږ توپیر هم وبایلي او بیا انګولا چې په افغانستان لومړۍ لوبه بایللې وه هم خپله لوبه وبایلي، افغانستان بیا هم کولی شي چې سعود وکړي. د فوټسال مینوالو د مخالفو لوبډلو په وړاندې د افغانستان لوبډلې ویلي دي چې د افغانستان د لوبډلې بریا د ټیم روحیه لوړه کړې ده او دوی هیله لري چې افغانستان ټیم به د اوکراین په وړاندې هم لوبه وګټي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ ناوخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبي ډګر ته ووزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دغه فدراسیون ویاند او نشراتي مسؤول مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له دوو لوبو وروسته چې موږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به موږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وکولی شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوتسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې له انګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې له ارجنټاین فوتسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوتسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوتسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیرو دوو لوبو ته په کتو سره ویلی شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتګ چانس د اوکراین په پرتله ډېر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال هم ورته نظر لري.
د غتیری مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل دی چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښې لوبې کړې دي. د دوه لوبو په کتلو سره چې انګولا ته ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره، که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا چې انشاءالله چې د اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
د فوتسال یو شمېر مینهوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې له لوبو خوښ دي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله من دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابي ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله چې موږ د میدان ګټونکي یو او اوکراین ته ماتې ورکوو. خو لوبغاړي لرو چې ډېره لوړه روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې مو لوبه ولیدله، زموږ ټیم ډېره ښه لوبه وکړه چې د ټولو د منلو وړ وه او ارجنټاین ته د باور وړ نه وه.
د خوست ولایت اوسیدونکی او د فوتسال یو بل مینهوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوتسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاص دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24 د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزوی نړیوال موضوع ته. اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخه کړې ده. دغه برید په ترڅ کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون څو ساعت وروسته دغه بمباري وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمې په توغندیو وویشتلې. جزئیات په دغه ریپورت کې له احمد شیبار اورو.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینې بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پروني برید له امله د وژل شویو شمېر 13 تنو ته رسیدلی، چې په دوی کې 8 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قمندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همداراز د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قمندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبي برخه کې دا هوایي حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمبارد شویو سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ برجونه وکړل چې په نږدې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل تور زورس تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنه وشوه چې له عمله لشتر لشه و درشتنه ووشل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنه اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیرو پلور زیات شوی چې د دوی خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وای د واټونو د سر خوړو صحیح نه دی. داسې مال چې پلورونکو وای نه اضافات رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینې، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو په نوم د ماشومانو د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو صرف خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلی و.
دا پراټې خو د پخېږي چې د دغه سره ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پخېږي. دغه چرۍ غاړه د چرۍ پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالۍ والا راست، دا چرۍ پاکي روزانه د میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماس یو کوچنۍ تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیرته چټل ځای باندې ورته کښېني. د دې سره ډېرې مریضۍ پېښېږي. ډېر دغې دا بېخي چټل ځای دی دغه پراټې چې پخېږي. و ولا دلته یو ورځ دوې ما راوړلې، سهار شاو ته به مې راوړلې. نو شایکت چې باره مې د ستوني و معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوې درې ورځې مادجې راوړلې، باره مې بېرته سپرې شوې. سړی دا ځای ناپاک دی، دغه ناپاکه ځای پخېږي د پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان ټول ځای لپاره مثلا تاوانی پریږي چې یو بل مریضان کیږي، بل د دې رقم رنگ ورسره ګډي. دا رنگ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخري تاوان تکي راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې، زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټي تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي، نو دوی باید خپل لاسونه پاک پریوي، منظمې جامې ورته واغوندي. کوم لوښ چې دی هغه پراټي چې پخشته ځکه دا باید پاکي. تر څنګ بعد نوی غوړې لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړو، ځکه زړه غوړې چې انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نوموړي وویل چې دا توان نه لري دوکان په کرایه باندې واخلي، خو وایي نظافت ته پام کوي.
دغه ستونزه ستا د ډېره ژوره ستونزه ده چې ستا خو دغه دپاره موږ د پراتو دغه کرایو پټیشن به موږ ستا پیاوري کړي دي. مقصد د دورو څخه وژغورو. ښاروالۍ والا چې راځي موږ دغه ځکې څخه دوی مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو، بل ځای ته ځو. داسې نه کوو چې مقصد ښاروالۍ والا د تشریح پکې او موږ هم دالته خپل کار کوو. موږ خپل موقعیت چینج کړو، مقصد بل ځای ته لاړ شو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي، مقصد چې موږ هغه کې دغه خپل کاروبار وکړي. یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي، د چری په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغه ټولو لپاره داسې غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي. بیا ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پله باندې دا د انتقال دی میکروبونو ته، اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې صحه نه مراد کوي، کیدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورنه کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تصمات رامنځته